السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماو نینګ پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. اغلی نینګ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد د ورکولو، د مخدره موادو د له منځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په حواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران پرون د کوچني اختر په مناسبت په بخښنې سره د لوی اختر په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې ویلي، هیله لرم چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عام روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. فاغلی جبران زیاته کړه چې په اختر شپو ورځو کې به د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پېښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلانډې وینا کې ویل، د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 26 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپاس په توګه پیژندل کېده. پوتین ویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي، هدف اعتراض وو نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 15,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته له بلاروس سره د یوې هوکړې د بلاروس په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او روسي خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د ترافی سفر پیل کړی دی او لزمکه څخه 160,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوې دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼه کې وویل چې دغه ترافی ستراتوسفیر طبقه ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودی لوبغالی ته کاته کړي. خبرپاڼه زیاتوي، د جون په 26مه نیټه بیلابیلو هیوادونو ته د ترافی سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ترافی به ورته سفر ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راشي چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
ښاغلی غنی د ولس کوم امانت مشروع نظام ته سپاري؟
هغه امانت نه هدف یې دا دی چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي.
څه باندې 2 میلیونه حاجیانو نن د عرفات په میدان کې د حج مهم رکن پیل کړی. ترکیه او ایران تازه له خپلې خاورې افغانان ایستلي دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دی چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ادا کړې چې نظام یې ټولګډونه او قانوني دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان پخوانی او مخلوع جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دی چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپله نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني ده. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسمن د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخه له اقتصادي او سیاسي کړکېچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.7 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخته لاړې شي.
پاموردل چې د افغانستان مخکینی یا مخلو ولسمشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چمتو دی چې له طالبانو سره د مشروعیت د رامنځته کولو په برخه کې همکاري وکړي. د ښاغلي غنی دغه وینا ځینې نورې برخې هم لري، او هغه ویلي که چیرته مشروعیت رامنځته سي د ولس امانت به ور وسپاري. د ښاغلي غنی د خبرو نور مهم ټکي څه دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزی نظر پوښتلی دی.
سو مهم ټکي دا دي چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت کې تعریف کوم. ډیر داسې مسایل دي چې غنی پخوا هم پکې ښکیل نه وو او اوس هم ښکیل نه دی، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. دې خبرو کې ځینې نور مهمو ټکو ته هم اشاره شوې وه چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوې. اقتصادي بسیاینه ته اشاره شوې ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملي کړي. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکړ او غل وخوته، غنی خپل دغه اهدافو ته ونه شو پرې خدای چې ورسېږي او عملي کړي او هېواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډېر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کېږو، نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهېږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغسې یو شکل باندې خپله څیره نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. مهم مسایلو ته اشاره
کوي. مننه ښاغلی غنی. دغه راز وویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو بانفوزه څیره ده، مثلا نړۍ سره هم ښې اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سي یو بدبخت شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړه او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانل ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنا چې هغه پوهېږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوستي واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دی یا خې کېدو ته خلک نه پریدي، یا هم څنګه چې خپل د دوه مشرانو ویلي دي چې تنه د مدرسې په زده کړو هر څه نه کېږي. او دا یو واقعیت دی، مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشه به واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
بله. احمدزی صاحب، یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریز باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاوخوا داسې کسانو چې په فساد کې کېلو، ښاغلی غنی والی د خپل واکمنۍ پر مهال د حقوقو کسانو مخونه نیوله.
راځي زه به هم یو اشاره وکم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې مو دی او تحقیقاتي مرکز مشتری مې په غاړه واچې، ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلود. متاسفانه بدبختي دا ده تاسو او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جالي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي، د هغه په پیسو فکر وکوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډیر داسې کارونه وکړه، خو بیا هم مو ویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې یو کس واقعا ښه سړی وي او ټول خاين ډیر سخت ده.
د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو نن سه شنبه د رفی مبارکه او ورځ د څباندې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګوډ ګوډه د عرفات میدان ته ټول شوي او هلته لمونځونه او عبادتونه کوي. په دغو کې 1.5 میلیونه افغان حاجیان هم شامل دي چې دوی ویلي د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمې ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته رواني یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حج ته تللی. هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
هوا تقریبا 2 درجې دل سره 2 درجې ګرمي ده او الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته، کنډیشن دي، کولر دي، نو بس هر څه ان شاء الله برابر دي او زه خپل ډیر خوشاله یم او زه لرم صرف میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی حج کې مې نصیبه اوسوله او راغلی یم. ډیر ډیر خوشحاله یم انشاءالله د خپل وطن په کې د ځان په کې دعای وکړو.
سکال له افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجیانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه یې د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې مورز دو هی چا مړ نه دو خړلې وګیا خلی وجه ډېر وړې وات به دې مړې ورسوي. دا مړې ته اوس یو وخت سي د ګوش په مړې دو وچه خړلې کې نه تر خښه وي دو دای سبا یې چی مړې دو سبا یې چی دی پورا دا کاس مو دې چې زما معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله مده کوي نو بیا تاسو معلومات ته توجیکو تر ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړای.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان حاجیانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون کول هو جاګ دا دی روان موټر نشته دی نه سره روډ باندې پیدا روان یو. الله دې رحم وکړي چې یو څه کسان موټر وال یو زمون کو نړۍ یو دوا یو لغمان یو.
ځینې افغان حاجیانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,10,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې ترڅنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجیان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
1.5 میلیونه حاجیانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوه شپسانو سره چې موږ قرارداد کړی څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی د دې لپاره خواړه چمتو کوي. نو که چېرته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو د یو کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیښیږي خو په مجموع کې الحمدلله د دې غو 1.5 میلیونه حاجیانو شکایت باید د 1.5 میلیونه حاجیانو رضایت باید وکړل چې نه دی یو ورځی یو فرد یا د یو کس لپاره چې کوم اړخ په کې یا په فقط کې چول شوی وي خراب تللی وي دا امکانات خامخا لري. دا به چیرته یو واجب خامخا یو یو کاسه کې یو فړ خراب تللی وي.
د سکال حج په مراسمو کې د 1,000 هیوادونو حاجیانو ګډون کړی او د کورنیو حاجیانو په ګډون د دغو زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو. تاسو ازادي راډیو اوري په دوهمه نیمایي کې لښپګنیمه بجو ورسته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هله د شرا سره اوري په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراض نه سکل طالبانو وغوښتل چې د خزو په زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لری کړی. د خزو چشمیر لشل او وخت د غوښتنه د لوی اختر د رسیدو په درشل کې په یو اعتراض غونډه کې کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې خي چې درشل ډېرې خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادري هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړې شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اختر عراقي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محروموي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربېره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړې. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې د شهرې تمنا په نوم یوې نجلۍ په بدخشان کې نور ښځو ته د کار موقع برابره کړې. ښځې خپلې هم ځان ته یوه بوختیا رامنځته کړې. دا چې څنګه روسي را سره اوریدلی شي، خو اوس ورځو دې ته چې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بېلابېلو سیمو ایستلي دي. دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي او اسناد هم نه لرل. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبری اجانس هم په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته د 9000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
له ایران او ترکیې د افغان کډوالو د وستلو دوام. ترکیې رسنیو د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیې ته تللي وو له بېلابېلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لېږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیې د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستل. ورته وخت کې د ایران دولتي آژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سخ کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپله خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری آژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیې او ایران تازه راوستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونۍ وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل.
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی وضعیت
ایران ته د کار او غریبۍ لپاره ولاړو. د بی وزلۍ له امله له ایران را دمر شو. دوه که درې ورځې کېږي چې راغلی یو. ایران پولیسو ډېر بد چلند کوه، بدې خبرې کولې او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ولې ایران ته راغلي؟ اسناد نه لرئ، غیر قانوني یاست، وهل ټکول به کول،
غیر مجاز هستین، مدرک نداره، لاتکف میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل ورور یې ګلاب الدین د بېوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ، خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین چې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بود، چې
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بالاخره دا یو اونۍ کېږي چې موږ ته یې پیغام پرېښوده. د پولیسو سره کومه شمېره وه؟ مسله دا وه چې دوی غوښتل د ایران لاړی ترکیه ته لاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شوی وو چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل همدومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخته یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نوکونه یې ورباندې ایستلي او لاس و پښې یې هم ورباندې ژوبل کړي دي.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد نشه گذار نمیتونند، پلیس حتا داخل ها
کنوال دیر پر در او ویره که جون کردی اصلا آزاد تک او را تک نیچی کولی. پولیس پر مترو او بس که لکنوال و کردیزی نکردی او در شخصی جامو سره او هوای هم نیسی. اوز در ترکیه پا پول هم دومره پولیسان دی که چوب درلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خانه دا موک تو سازمانون رو تا دل تا نملیکه نوکلا خو موک تا احوال را نکرد چه موک با در دیپورت خیزو چخوا جوریم
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منزه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د خزو پر کار له بندي سره سره شهرت تمنا چې له زده کړو به برخې شوي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځان او یو شمېر نورو خزو ته د یو خزینه پلورنځي په جوړېدو د کار زمینه برابره کړې. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې اورو.
یویش کله نه شهرت تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د ښځینه وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته په پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولی شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړي او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځی په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته له تلو منع شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو زه په کور کې وم، خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هره ورځ دلته بوخته یم او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر ښځې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي په بدخشان کې د ښځو د یوه پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې یو محصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بېکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر وری نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهره تمنا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
اوریدونکو، شپږ نیمې بجې شوې، دوهم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو پر خلاف د تمو پر ځای کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماونینګ پرونته یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. دغه ادارې ویلي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی ټیمونه ګرځي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي. نن سه شنبه د عرفه مبارکه ورځ ده او څه باندې 2 میلیونه زائرین او حاجیان د عرفاتو په غونډۍ راټول شوي تر څو د حج دغه مهم رکن پر ځای کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلواکې دخیل و د بخنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پروګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پروګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. او د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یفګینی پروګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پروګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د پوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه سخت کار له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني.
د شپږنی ټولنه کې خلک موتاد ته په کوم سترګو ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې فکر ګوري چې دوی ته خواره او د جامې بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پریښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیرن خیر ټول ترنه خوشحاله دي، سراسې اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسې غېږه ورکې، مجلس دی، اقصی ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایه، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شرې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالي شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم سوی دی. روزا اوتمبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت کموالی په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې تېر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل سوي وه، اما په روان کال کې دا کښت 3000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته سوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
لا ترهګری او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوی متضاد او له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تاریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یوه برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګور لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشې موادو کاروبار دوام لري، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې سوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګري ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یوه راپور ته راړو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
په هغه مجلس کې پزمکنه نه وځي نو هغه د خورو سره خوري کې
شل کاله کیږي چې طاهر د نشه یي موادو معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشي مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د وګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به یې پاتیا ته تلو ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضره نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
پراپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه سخت کال نشي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بې سوادي ډېره ده، نو په دې وجه باندې معتادین په افغانستان کې د ډېرو استیګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي. او د بلې طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنی تقریبا 45 کاله کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډېر شوي. هغه هم د نو په دې خاطر باندې معتادین د استیګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوږو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغې تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه هلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی. تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان، د یو نشه یي انسان، د یو اوږو بار انسان په شکل باندې دوی ته کتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپله معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغې ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نشي کولای. دوی د جامع د اوږو بار دی، دوی د کورنۍ د اوږو بار دی او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې یو چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي او د یو چا زوی مثلا معتاد او د پلار نه پښتنه وشي چې دا د څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي، او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې او صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي، خو بیا هم څه نا څه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامع د کورنۍ د اوږو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنګارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي، او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه خکوي او داسې بستر ته هم ځان نه خکوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وي نوړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وي نوړل شي، اکثره بیا دوی دوی ته زړه نه خکوي چې ځان بستر کې. ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دکانونه درلودل، کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس ځینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوۍ شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمدشاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګه کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول، او ورونه یې شخصي مقصدونه ویلې. نیمیاستې تقریبا چې کمې راوړل دېرش زره پنځه ویشت زره نه خوم داسې نیتي راوړل میاشت میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري وچې معتاد عمل یې کوم په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ په سقوط راغو شو. بیا موږ پوه شو چې دی معتاد صاحب، تریاکې ول بیا تریاکو پوډر ته اوښتی و، ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېر الزالې مو سره وکړلې، پلار ورته نصیحت وکړه، خپل خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه نه هېڅ نشه نه منله، هېڅ زړه غوښله مسې کول. مواد پیسې ول خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې، مخکې چې معتاد و چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چې نه تیاروم، چې دیوان دې راغی پیو یو ښه توشکه مو هغه به ټوله کړه، چې دا په دې کې نه نیسي، خرابې نه کړي، وی نه سوځوي. جالبه قصه دا وه چې زمی و برقونه ضیب شوي و، سولر پلان په خاص وی تا تیزاب د بتری نه دي تبدیل کړی چې پیو کار نه کړي، هغه مالی نه بس بل ورور مې راغی به پاس جیک سر سولر شته که نه، څومکه ته سولر نه و، تم ویلې چې دا سولر ته وړی ده، سبا راغی کور ته ویلې نه ما نه ده وړی، زما ملګري وړی ده، تاسو ما ته دوه زره روپۍ راکړئ چې تاسو سولر راوړم، زر روپۍ ورکړلې، هزار روپۍ مې وړې سولر مې و، تقریبا یو پنځه شپاړس لکه روپۍ د دوکانو سرمایه د نجاري وول، نور سامان شو هغه یې خرڅ کړ، یو مځکه هغه یې خرڅ کړې، یو پیسې دي سره مې هغه یې هم ټولې وولې. چې کله د همه دوکانونه شروع کړه، زموږ تره زمان هم دوکانونه نجاري شروع کړه، د هغوی اقتصاد و ډېر ښه ده، دوکانونه لري، لیونه دوه دوکانه سل، دوه نه درې څلور پنځه دوکانه اوس لري هم خوست کې، فعلاً صحتمند ده. غندې له صفره شروع کړه، کوم دوکان چې موږ ورپه غاړه کړې ده، د دغه څومره سرمایه چې ده، دومره سرمایه په دې کې بنده ده، ګټه به یې دیتا ته د خپل پامی جوړ کړه. فعلاً ښه ده، ټول ترېنه خوشحاله دي، سراسي اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسي غېږه ورکې، مجلس دی، قصه ده، دوستان راځي، ډېر خوشحاله یي، ورته خان دي سوی ده، او مسؤلیت ور له غاړې سوی، ټول فامیل ترېنه خوشحاله ده، حتی داسې خوشحاله دي چې ورسره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پرېکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پرېکړه وکړه، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکارو.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا،
مرچ ویل څوک دروازه ټکوي
ودا شه په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم
له څه شي څخه ډارېږي
له پولیسو څخه ډارېږم
ارامه ودا شه پولیس چیرې و زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه ښه خیر څه یې ویل
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم
نو په دې کې څه خبره ده ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې یې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل
نو ته عقل نه لرې تا ته چا ویل چې ته یې تاکوي ته بوځه
ما نه ده بوولې زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه
ښه نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې مونږ سرکه او اچار جوړوو
نو بیا څه اندېښنه لرې خو ښه جواب دې ورکړی دی
او ښه جواب مې ورکړ خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې مونږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو
اوف ښځې مغزه دې راوخوړل ویده شه
سړیا که زما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده یو حلال کار شروع کړه کارونه خو لږ نه دي
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایه زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسې نظر واورو چې شرې بولی او که یې خیر بولی
حاجي صاحب څه خبره ده څه مشکل دی
غوږ شئ چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه نه زه یې نه پېژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینومه چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به مونږ ته جنجال جوړ کړي د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کړي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې
تاسو ودان
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالي کړي
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
در څه ختلم در تمی وان کتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنست د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنست چپه دل ما درته وای